سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه داس حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې وکړې ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې و، چې ځای روسانه نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زمونږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې هم ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یو اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تېره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنوري له لومړیو د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړې وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو لخوا په کندهار کې د یو محلي تنظیم سندرغاړي یار محمد یارمل سره د سپکاوي ډک چلند غندلی. یار محمد یارمل د تیرو 15 کلونو راهیسې کندهار کې په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې ټوکې ټکالې کوي او له دریا سره محلي سندرې وایي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپاره شوي تصویر کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغه سندرغاړي دریا ماته کړې او د هغه په غاړه یې ورزړولې. معلومه نه ده چې دغه پېښه څه وخت رامنځته شوې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د نوموړي سندرغاړي سره د طالبانو دغه ډول چلند غندلی. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې پر موسیقي بندیز لګولی وو، خو د دریا وهلو ته اجازه ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپله دویمه شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رارسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کېږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنجشنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګ کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوې قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویاند اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د 24 ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د اکتوبر 9 د غزې جګړه کې درویش سره واته سودري 40 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي، خو خپلواک سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. اسرائیل چې د حماس ډلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، د سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزي برخه کې ګڼ ماشومان له غزرګونو او لاریون کوونکو سره یو ځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 9 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علمای اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علما اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماټه را سره د عبدل ته پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادي شي.
سلامونه تاسو ته تاسو مېدما او زمګه ییدونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی د دې ډیر ګټه بخپلا مولانا فضل الرحمن ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه دا وایي امتیاز واخلي البته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی. زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم دغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کړل. تاسو وی مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن او دا خبره موکړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز وره بلوچ ویل چې دوی د مولانا فضلالرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام آباد
ستاسو خبره نیسم د مولانا فضلالرحمن هم د څرګندونه بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر هو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام سفر کو جمعیت پہ حوالے بندے سے مانا نہیں بنے تو سو پر جمعیت دے پاکستان اور افغانستان دے حوالے دون مفاد اور مصالح بختہ و نصاب دے نو پر دے حوالے سر ماں پاکستانی چکم واقمن خلق دی اگوی سر رابطہ اکرلا وزارت خارجہ دے ملک حکمرانان نوٹور حکومت ماں سر پر دے حوالے سر پر رابطہ کرے.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې پر ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کړو؟
بالکل، د نظیفي صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مختراله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضلالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو څخه خبرې وشوې نو هغوی د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریق طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفه صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف، نو هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضلالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضلالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري، نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضلالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغې نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضلالرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضلالرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونشي. بل لور ته مولانا فضلالرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولی شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پوهېږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضلالرحمن څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهېږو چې د متقی او داسې نور کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پوهېږو چې دوی په بعضې اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړی د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، موږ پخوا هم اوریدلی ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. موږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سمیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کېده، دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه موږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل، پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی، او دا چې انتخابات وشي که ونشي د باغه وخت به تسلیمشي. خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتو د سرمنشي معاون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي، او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلي ول، هغه سره هم نه وکتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ته ویل، خو زه یو پوښتنې درلودل مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدل دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو، بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کاله جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره. دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي. نو هغسې یو نظام سکوت وکړه، او موږ ګورو چې د دوی هغه ډېر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته او که دا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي. خو زما په آن چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځ نه هم رسمیت پېژندنه ده، او دغه اړیکې او دغه حمایه چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځه دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
محمد صاحب تاسو ویل
سره دا وایي چې د انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګا انتخابات وزندو انتخابات مخامخا کیږي او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دینه حالات ډیر خراب وو خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل او عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل او کساسو یا چې د انتخاباتو نه لګه شی به مخ کې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو بل چې دوی کومه دغه خبره وکړله د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال دې کوم خبريال په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه نو څنګه چې وختي موږ خبره وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چي دي چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي ځل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغوی ته رسېدلی دی نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو که یو خو د هغوی دریځ ورسېده بلخوا بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي نو د دې نه یوه ګټه بله داده چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلې او داسې نور ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیخ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وي چې خبرې کړې وای نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي یو مولوي باید ولې لاړ شي سیدا خبرې وکړي
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دی تللی وای ځکه چې موږ پوهېږو چې افغان طالبان یا د طالبان دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شي وو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي مونږ پوهېږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای کچیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچیرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او تقریبا باید خبر شي او دا واقعي د هوارولو لپاره باید کوشش شوی وای مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر ژور بحران سره مخ ده خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي مونږه د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزی په عقله غږیږي.
بله آخر اقبال وبخشې ستاسو خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د همدې خبرو د خبر خبره هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و ماغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل و او څومره پروپاګنډه د هغوی خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړی او تعلیم یې بند کړی تعلیم یې بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې چې کومه تبدیلي راغلې ده خوشحال نتیجه کې دا ټوله تبدیلي راغلې ده. لهذا د دنیا باندې څه سخته راغلې ده چې دوی هره خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکه په افغانستان کې یو کلیدي رول ده نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه خو هغه پوهیږي کنه دي موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کوم په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بېګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او خزه به یو مېندې به یو د هغو بمباره کې هم انسان کشي ده نسل کشي ده او یو جنګي جرم ده.
وبخښئ اوس به بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسنه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حده پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي متقی نشي کولای او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر همدې لپاره ترسره شو او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف لپاره ډیر مهم وو.
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وایي؟
ما صرف تاسو سره مال چې لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ. دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما ده چې په دغه باندې باسا عمر نه کیږي لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کیږي نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دې دي چې پاکستان خپل غوښتنې هغوی تک دي خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي خلک خبري کوي او دا مسله ډیره راپورته کوي او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لوی ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووځه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطر چې دا بحث راوند غړو اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلی پکې څه کې ده او امیدونه پکې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه وبسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته